آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. اسرائیل هغه پلان برالا کړی چې وایي 3000 نور کورونه به په اشغال شوو سیمو کې جوړ کاندي، او یو بل تیبتی هم خپل ځان ته اور اچولی دی. او په متحده ایالاتو کې 2 کسانو 500 میلیونه ډالره لاټري وګټله. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او زما غږ د واشنگتن ناوړی. نن د شنبه ورځ او د 2012 میلادي کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. دا د خپل لومړۍ نیم ساعته پښتو خبرونه شروع کوو. د خبرونې په شروع کې به د دې ساعت تازه خبرونه واوري، او بیا به د نړۍ د مهمو پیښو باب د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه او نور مطالب واوري. د دې ساعت وروستي خبرونه به درته طاهر اڅکزه او زوسه سلیمان شاه واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په پاکستان باندې فشار اچولی دی چې نور بندي طالبان هم خوشی کی چې د دغې ډلې سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي او په افغانستان کې جګړه ختم شي. زلمی رسول دا خبره پرون د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کارته وکړه. دغه دواړو ډیپلوماټانو وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې پرمختګ راغلی دی، مګر هغوی په دې اړه توضیحات ورنکړل چې دوی په پاکستان کې د لوړپوړو بندي طالبانو په خوشی کولو باندې هم بحثونه کړي دي کنه. د دې میاشت په سر کې افغان طالبان وویل چې پاکستان د دوی 10 غړي آزاد کړي دي، مګر د دغې ډلې د مشر پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکې نه و. هغه په 2010 کال کې په پاکستان کې ونیول شو. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دې باندې هم موافقه وکړه چې د بل کال په سر کې به په کابل کې د اسلامي عالمانو یو غونډه جوړه سي، او په هغه کې به په افغانستان کې د روغې جوړې د جریان په اړه د هغوی ملاتړ ترلاسه سي. چارواکي غواړي اسلامي عالمان طالبانو ته یو پیغام واستوي، او په هغه کې دا ورته ووایي چې د دین په نامه د ځانمرګو بمچونی او نورې توندلارې حملې د منلو وړ نه دي.
خبرونه د واشنگتن نوري. اسرائیل هغه پلان برالا کړی چې وایي 3000 نوي کورونه به په اشغال شوي لویدیځ غاړې او په ختیځ بیت المقدس کې جوړ کاندي. دا اعلان اسرائیل وروسته د هغې نه وکړ چې فلسطین چارواکو په کامیابۍ سره په ملګرو ملتونو کې په رسمیت پیژندلو کې بریالیتوب حاصل کړ. څو اسرائیلي چارواکو چې خبري رسنیو ته یې د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د صدراعظم نتنیاهو حکومت دغه پلان منظور کړی دی. د دې نه علاوه په لویدیځه غاړه کې د ساحو د معلومولو کار په ابتدایي مرحله کې دی، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې دغه کار هیڅ ګټه نه رسوي. د سپینې ماڼۍ یوه نطاق ټامی ویټر خبریالانو ته وویل چې د اسرائیل دغه عمل دا مسله نور هم ګرانوي چې دواړه خواوې باید مستقیمې خبرې پیل کړي او د دوو دولتونو د جوړولو لپاره کار شروع شي. د اسرائیل دغه کار فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو د دغه تاریخي اقدام لمانځنه او خوشحالی کوله سخت په غوسه کړل. د دغه کار له امله د فلسطین د ادارې حیثیت نور هم لوړ شوی او په ملګرو ملتونو کې د خپل حیثیت لوړ کړ. فلسطینیان په دې خبره زیات خوشحاله شوي دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د 133 غړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ په ملاتړ باندې رای ورکړې، او د هغوی هغه ادعا ته یې قوت وبخښه چې غواړي د یو مشروع او مستقل دولت په توګه باید په رسمیت وپیژندل شي.
د سوریې د مخالفینو فعالین وایي چې د سوریې نظامي قواو پرون د جمعې په ورځ د دمشق بین المللي هوایي میدان ته نږدې یوه لویه حمله کړې ده. د بلې خوا د 65 هیوادونو ډیپلوماتانو غوښتي دي چې د جمهور رئیس بشار اسد پر رژیم باندې د نړیوال فشار زیات شي. د بشري حقوقو لپاره د سوریې د ابزرویټری په نامه مؤسسه وایي چې د هغه سړک په اوږدو کې چې هوایي میدان ته غځیږي سختې جګړې شوي دي. په سیمه کې خپاره شوي رپورټونه وایي چې کله چې یاغیانو هوایي میدان ته نږدې د پوځ 2 موټر تباه کړل، په دې وخت کې 2 کسه زخمي شول. دا لا نه ده معلومه چې دغه هوایي میدان پرانستلی دی که نه. د مصر او اماراتو الوتکو د پنځمبه په ورځ دغه میدان ته خپل پروازونه بند کړي وو. د سوریه د دوستانو په نامه یوې ډلې پرون د جمعې په ورځ په ټوکیو کې غونډه وکړه او په سوریه باندې په اقتصادي بندیزونو او نور اقداماتو بحثونه وکړل. دغه ډلې په یوه بیانیه کې د خلکو د اوسېدلو په ځایونو باندې بمباري او د هغوی وژل او نورې ورانتیاوې او همدارس په بشري حقوقو باندې سر په سر تیری په سخته وغندل. د دې غونډې کوربه د جاپان د بهرنیو چارو وزیر و. هغه وویل چې دی هیله لري نړیوال بحثونه او غونډې به یو قوي سیاسي پیغام ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونه اوري. یو شمیر مصری مظاهره کوونکي د جمعې په ورځ بیا د قاهرې د تحریر میدان ته راوتلي او د جمهور رئیس محمد مرسی په خلاف په داسې حال کې مظاهرې وکړې چې کمیسیون چې اسلامستان په کې لوی اکثریت لري د اساسي قانون نوې مسوده منظور کړه او اوس په هغه باندې ریفرنډم یا عمومي رای ګیری کیږي. د دې کمیسیون ځینو عیسویانو او لیبرال غړو مقاطع ورسره اعلان کړی وه. د اساسي قانون په مسوده کې د اسلامي شریعت اصولو ته ځای ورکړ شوی او په ډېر چټکۍ سره د هغې 240 مادې منظور شوې. په تیرو څو ورځو کې تقریبا 150 لیبرالانو او عیسویانو د اساسي قانون د کمیسیون سره مقاطع وکړه او په دې احتجاج کوو چې د کمیسیون جریان د اسلامستان لخوا چې د جمهور رئیس محمد مرسی طرفداري کوي برمته شوی. مظاهرچیان له دې قبل هم په قهر دي او مظاهرې کوي چې جمهور رئیس محمد مرسی د فرمانونو په وسیله ځان ته ډېر زیات اختیارات ورکړي او د ځان نه یو دیکتاتور جوړ کړی دی.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما یو نوی ډول مبارزه پیل کړې او پرون د جمعې په ورځ په هیواد کې په سفر پیل کړی دی چې د خپل هغه پلان لپاره طرفداران پیدا کړي چې د حکومتي لګښتونو او د مالیاتو د پالیسیو په اړه راپیدا شوي جنجالونه د دې کال تر پای پورې حل کړي. ښاغلی اوباما چې د جمهور ریاست د دوهمې دورې لپاره انتخاب شوی دی د پنسلوانیا په ایالت کې د یوې فابریکې کارکوونکو ته وویل چې دوی فکر کوي د کانګرس د غړو سره به یوې روغې جوړې ته ورسیږي او هغه 600 میلیارد ډالر به وژغورل شي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې د لګښتونو د کمولو او د مالیاتو د زیاتولو لپاره ټاکل شوی دی. که چیرې جمهور رئیس او د کانګرس غړي د دغه نوي مالی پلان په اړه کومې موافقې ته ونه رسیږي نو دا به د دغه هیواد کمزوري اقتصاد د نوې اقتصادي رکود سره مخامخ کی. مګر جمهور رئیس اوباما وویل چې د کانګرس سره موافقه تر رسیدل به دومره اسانه کار هم نه وي او دواړي خواوی روغې جوړې ته ضرورت لري.
په عین وخت کې جمهور رئیس بارک اوباما په دې لټه کې دی چې دغه هیواد د ملي پور د اخیستلو سطحه محدوده وساتي او په دې ډول د حکومت د لګښتونو او مالیاتو د پالیسیو په اړه چې کوم جنجالونه روان دي په هغو کې یو نوی جنجال راپورته شوی. امریکا یو ځل بیا د خپلو پورونو قانوني حد ته ورنږدې شوی چې تقریبا 14.4 تریلیون ته رسیږي. د کانګرس د منظورۍ نه پرته د امریکا حکومت نشي کولای چې اسهام او بانډونه خرڅ کړي او په پیسو باندې خپلې چارې سنبال کړي او فعالیتونه تمویل کړي. په داسې حال کې چې د پورونو سطح لوړه شوې ده په نوو پورونو باندې محدودیتونه لګول به په دې ملک کې د جنجالي بحثونو یو لړه مسله ای. که څه هم چې دا کار په تیره یوه پیړۍ کې څه د پاسه سلزلې شوی دی او هیڅ بحثونه پرې نه دي شوي خداواري پرې زیات بحثونه کیږي.
یو بل تبتی هم ځکه ځان ته اور واچاوه چې په تبت باندې د چین د واکمنۍ له کبله احتجاج وکړي. د امریکا غږ د تبت څانګې دا تایید کړی ده چې نوی شکلن کنچاکیاب پرون د جمعې په ورځ د شکدم په ښارګوټي کې ځان ته اور واچاوه. هغه چې د دوو ماشومانو پلار دی سمدستي د چین د امنیتي چارو د کارکوونکو لخوا روغتون ته ورسول سو خو تر اوسه یې لا حال نه دی معلوم. ټاکل شوی و د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې یاغیان د ګوما د ختیځ ښار څخه چې نیولی دی د جمعې په ورځ وتلي وای مګر د هغوی د دې اقدام په اړه کومه خاصه نښه نشانه نه ده لیدل شوې. د ایم درش په نامه د یاغیانو ډلې ویلي وو چې دوی به د دغه ستراتیژیک ښار څخه تر 30 کیلومتره پورې لیرې ووزي او یوازې خپل سل تنه عسکر به په هوایي میدان کې پرېږدي. او په امریکا کې 2 تنه نور هم وروسته له هغه په میلیونرانو کې شمېرل شوي دي چې په دې هیواد کې وروستۍ لاټرۍ وګټله. د لاټرۍ منتظمینو دا تایید کړل چې 2 تنه به چې دغه لاټرۍ ګټلې ده تقریبا 580 میلیون ډالره په خپل منځ کې سره وویشي. دا د امریکا په تاریخ کې 2مه درجه لوی لاټرۍ وه. د دغو لاټریو پیسې په داسې حال کې زیاتیږي چې د هغو څخه مخکې ګټونکی معلوم نسی او د لاټرۍ پیسې همداسې پاتې سي. په دوه ګټونکو ټکټونو کې یو یې د اریزونا د ایالت په فونکس کې او بل یې د میزوري د ایالت په دربارن کې اخیستل شوي وو. په دې لړ کې څه د پاسه 190 میلیون ټکټونه خرڅ شوي دي. خو د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو لویه لاټري د همدې کال د مارچ په میاشت کې وه چې 465 میلیون ډالره یې درلودل او 3 ټکټونه وګټل. وروستی خبر وایي چې د میزوري په ایالت کې ماینا او میړه چې یو ټکټ اخیستی وو د 2.588 میلیون ډالرو نیمایي ګټلی دي او دوهم ګټونکی لا معلوم نه دی. دا او د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل او دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ خاص استازي اخضر براهمي پرون خبرداري ورکړ کې د سوری د بحران د حل لپاره د مذاکراتو په وسیله یو سیاسي لار ونه مندل شو. نو دغه ملک باید ښاغلي براهمي په وینا په یو داسې ناکام دولت باندې بدل شي چې ډېر ناوړه عواقب ولري. د ملګرو ملتونو د امریکا خبریالې مارګریټ بشیر یو رپورټ را لیږلی دی چې زه به درته واورم.
دغه سابقه دار الجزائری ډیپلومات د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د جمعې په ورځ په خپله وینا کې ویل یوه لاره دا ده چې داسې یوه سیاسي لاره او حال ولټول شي چې روانې اوږدې او خونړۍ شخړې په پای کې یوه نوې سوریه جوړه شي چې د دغه ملک د ټولو وګړو هیلې او ارمانونه پوره کړي. دوهمه لاره دا ده چې سوریه په یو ناکام دولت باندې تبدیل شي او انرژي او ګډوډي پکې دوام ومومي چې هم به د سیمې لپاره او هم به د نړۍ لپاره بد عواقب ولري. اخضر براهمي وویل
Nobody wishes to see a failed state in Syria. Nobody wants to see the state.
تبي خبر دا چې هیڅوک په سوریه کې یو ناکام دولت نه غواړي او نه څوک دا غواړي چې دغه هواد دولتي ادارې او موسسې دې لمن ځبلاړ شي. د ګډوډي او لا قانونیت دوره دې پیل شي او د جنگ سالاري دور دې هلته خپور شي. یا دې حالت د مخدره موادو قاچاقبري او غلا او رهزنی پیل شي. او تر ټولو مهمه دا چې هیڅوک هم نغوړي چې په سوریه کې د قبیلوي او ژبنیو شخړو ناولې چیرې په سترګو وګوري.
نوموړي وویل چې د ناوړو عواقبو د مخنیوي په خاطر فقط یو آپشن موجود دی او هغه دا ده چې نړیواله ټولنه په یو غږ د مذاکراتو له لارې د دغې خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. ښاغلی براهمي وروسته د هغې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازی وټاکل شو چې د سوریې د بحران د حل لپاره پخواني استازی کوفی عنان د خپلو ناکامو حل وځلو په پای کې د ډېرې مایوسۍ نه وروسته استعفا وکړه. براهمي هم پوره هلې ځلې کوي چې دغه جنگ د ختمولو لپاره یوه لاره ولټي. ملګري ملتونو او د بشري حقوقو مؤسسات وایي چې د سوریې په روان جنگ کې تر اوسه پورې د 44,000 نه زیات خلک وژل شوي دي. اخضر براهمي چې جمعې په ورځ وینا کوله وی منله چې تیرو 3 میاشتو په موده کې څو واري سیمې ته سفرونه وکړل خو ګمان نه کوي چې د سیاسي حل لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ اتفاقي نظر موجود دی. له همدې امله یوه لاره پاتې ده او هغه دا ده چې ملګري ملتونه په خاصه توګه د امنیت شورا اقدام وکړي او د حل لارې راوباسي.
Any peace process must include necessarily a binding agreement.
د روغ جوړی هر پروسه چې عملی کیږي باید حتمن پکې د هر ډول جنگ او شخړې د ختمولو موافقه او تضمین موجود وي. لکه چې ما مخکې هم ورته په خپل وینا کې اشاره وکړه په سوریه کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره دواړه خواوې یو پر بل هیڅ اعتماد او باور نه لري. باید چې د څارنې یو اعتباري نظام دی جوړ شي، یو پراخه پیوړی او فعال عسکري قوه دې ځای پر ځای شي ترڅو عملی نتیجه ورکړي. د داسې یوې مؤثرې قوې جوړول او هلته لیګل د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له همکارۍ او قاطع پریکړې نه بغیر امکان نه لري.
براهمي اعتراف وکړ ډېره بګرانه چې د سوریې د بحران په باب د امنیت شورا ټول 15 غړي په یو خبره سره اتفاق وکړي خو که وغواړي ناممکن کار نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په سر کې په کابل کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. نور تفصیل به زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واورئ چې د کابل نه را لېږلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن حنا ربانی کار ترمنځ د جمعې ورځې د خبرو لوی مسله د پاکستان په زندانونو کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشې کېدلو مسله وه. افغان لوري د اسلام آباد نه غوښتي چې نور طالب بندیان دې هم خوشې کړي. د بهرنیو چارو وزارت نو تاک جنرال موسازیه وایي چې د دې میاشتې په سر کې د اسلام آباد لخوا د پاکستان له زندانونو نه د نهه طالب بندیانو خوشې کېدل په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو نه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې یو ډېر لوی قدم دی چې افغان حکومت تمه لري نور دغه سي اقدامات به هم ترسره شي. موسازی ویل هغوی ټول هغه بندیان چې مونږ یې د خلاصون غوښتنه کړې وه نه دي خوشې کړي، خو هغوی څو تنه راخوشې کړل چې پکې د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي هم شامل دي چې دا یو ډېر ښه پرمختګ دی چې افغان حکومت یې هرکلی کوي. موسازی چې اسلام آباد ته تللو دمخه خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د ډاکټر زلمی رسول په مشرۍ هیئت به د پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو د غونډې د جوړېدلو په پاکستان کې د مشت افغان مهاجرینو د اوسېدنې په موده کې زیاتوالی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون او د افغانستان پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د سولې په حق له دریالخیزو غونډو په باب خبري وکړي. نن دغه خبرو په پای کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر میرمن حنا ربانی کار یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې دواړو خو پریکړه وکړه چې په کابل کې د جنوري په میاشت کې د دینی عالمانو یو نړیوال کانفرنس جوړي. میرمن حنا ربانی کار ویل چې اسلام آباد ته ډاکټر زلمی رسول د په بلنه ورغله او هیله لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به اړیکې نورې هم نږدې شي. میرمن حنا ربانی کار ویل چې پاکستان او افغانستان د تروریزم او نشه یي موادو ګډ ګواښ سره مخامخ دي چې په کار دي ورسره په ګډه مبارزه وشي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په خپل سرګندونو کې یو ځل بیا ویل چې هیواد به پرېنږدي چې خاورې د پاکستان په خلاف وکارول شي. ډاکټر رسول ویل چې د میرمن حنا ربانی کار سره د سولې په پروسې خبرې کړي او لاغې نه غوښتي چې ټول طالب بندیان چې د پاکستان په زندانونو کې پراته دي افغانستان ته وسپاري. اسلام آباد ته د ډاکټر زلمی رسول سفر یو رزنی سفر دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
او دا دی اوس په څو مهم خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په پاکستان باندې فشار اچولی دی چې نور بندي طالبان هم خوش کی چې دغه دل سره د سولې په خبرو کې مرسته وکي او په افغانستان کې جګړه ختمه شي. اسرائیل هغه پلان براله کړ چې وایي 3000 نوي کورونه به په اشغال شوی غزه او ختیځ بیت المقدس کې جوړ کړي. او د سوریې د فعالینو د سوریې د مخالفینو فعالین وایي چې د سوریې نظامی قواو پرون د جمعې په ورځ د دمشق بین المللي هوایي میدان ته نږدې یو لوی حمله کړې ده. له بلې خوا د څه د پاسه شپېتو هیوادونو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې د جمهور رئیس بشار اسد پر رژیم باندې د نړیوال فشار زیات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د زابل امنیتی ماموران وای چې په دغه ولایت کې د طالبانو سره یو ځای ځینې بهرني جنگیلي هم په جنگ کې برخه اخلي. د زابل د امنیت رئیس سمنوال غلام رسول اکا وای چې د شاجوی پولیس والے کې د نه هوتنو وژل شو وسلوالو کسانو د جملې نشپاک کسان د وزیرستان اوسیدونکو دي. په دې حق لا د عزیز الله پوپل ریپورت سره سپام راړو.
تر هغه وروسته چې د زابل د درو برخو کلات شارې صفا او شاجوی د امنیتی چارو مشري افغان ځواکونو په لاس کې واخیستل، تازه په شاجوی ولسوالۍ کې افغان قواو پوځي عملیات کړي. د زابل د امنیت مشر سمنوال غلام رسول اکا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 14 تنه وسلوالو ته مرجوب لاوشتي چې په 9 تنو وژل شوو وسلوالو کې 16 تنه وزیرستاني وسلوال شامل دي. د نوموړي په وینا سره لدی چې افغاني وسلوال طالبان په نامنو کې لاس لري، خو بهرني جنگیالي په سیمه کې د تشدد په زیاتوالي کې اساسي رول لري.
شپږ وزیرستانیان، یو ملا عبدالله او یو انور آغا په نامه، او د نن په عملیاتو کې د ملانی احمد په نامه یو سړی دی مرضی چې د طالبانو مشهور قمندانان دي. د شاجوی پولیس والی کې د امنیتي پولیسو د خوا سره د بین اولو شوي دي. مجموع کې ډېر طالبان یې ولیدي، ملا حافظ جلده کوسیدن کې او یو بل ملا ګلجان په نامه، دا اوس موږ سره شپږ وکسه طالبان تفیان بندیان دي. په دغه څو ورځو عملیاتو کې موږ سل افسر اړین لرو او موږ خپل ولس او خلکو ته داد ورکو چې نور افغان ځواکونه په دې توانېدلې دي چې د خپلو خلکو او ولس دفاع وکړي.
که څه هم مستوال طالبان د شاجوی د عملیاتو په اړه څه نه وایي، خو د کندهار په خاکریز، شاولی کوټ او غورک ولسوالیو کې د ماین په چاودنو کې د ګڼو کورنیو او بهرنیو سرتیرو د مرجوب له ادعا کوي، خو امنیتي سرچینې ادعا ناسمه بولي. شاجوی د زابل یو ګڼ میشته ولسوالی ده چې د ځایي خلکو په وینا د نامنی پیښو پکښې په دې ورسیو کې زیاتې شوي دي. په وینا چې په یاد ولسوالۍ کې د یوې میاشتې په دننه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې درې تنه ولسي مشران وژل شوي او شپږ نورې داسې ګواښونکي پیښې رامنځته شوي چې د امنیت له پلوه یې د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د سوداګرۍ د وزارت او ځینو نورو ادارو په ملتیا په روان هفته کې د افغاني محصولاتو او تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون پرانستلې. په کابل کې زمونږ خبریال دغه نندارتون د پرانستو د هدف په باب د پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې د رئیس رفیع الله افتخار سره یو مرکه کړې ده چې ستاسو پامې اورېدو ته راړو.
افتخار صاحب، مشکل جوړېدو اساسي هدف څه و؟
د لومړی د خصوصي سکتور یا د صنعتکارانو د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو بیانول و چې اکثره په دغو صنعتکارانو باندې نیوکه کېدله چې ګویا زموږ داخلي تولیدات په ډېره ټیټه کچه یا بې کیفیته دي، خو خوشبختانه نندارتون دا ثابته کړله چې زموږ خصوصي سکتور نه تنها با کیفیته اجناس تولیدوي بلکې په ډېره لوړه کچه او په بین المللي سټنډرډ باندې برابر تولیدات خپل خلکو ته عرضه کوي. دویم هدف زمونږ دا و چې خپل داخلي تولیدات افغانانو ته معرفي کړو ترڅو زمونږ هیوادوال هم د افغانستان د اقتصاد د ودې په حق لباندې خپل رول ادا کړي او له دغه داخلي تولیداتو څخه ګټه واخلي، ځکه چې موږ په ډیرو سکتورونو کې ډیر با کیفیته تولیدات لرو او د افغانانو ټول افغانانو ورونو خويندو نظمه ده هیله ده چې خپل هغه افغاني او ملي وظیفه ادا کړي او د داخلي تولیداتو څخه ګټه واخلي.
افتخار صاحب، داسې ریپورټونه دي چې 2013 کال روان دي د دې ویری ډیر پانګه چونی چې دلته کېدلې هغوی پانګوال بېرته پانګې د افغانستان نه وباسي او تللي دي، تاسې داسې اندېښنه لرئ؟
نه، خوشبختانه چې نه تنها دا چې د افغانستان کې پانګه اچونه ټیټه شوې بلکې زیاته شوې ده او تقریبا څه کال موږ 40% په پانګونې کچه کې زیاتوالی وینو او دغه اوازې چې دي دا مطلق موږ ردوو او دا مطلق بې بنیاده دي. یو څوک خو دې ماته ووایي چې دغه فابریکه یا دغه پانګوال وتښتید چې بیا موږ مو کولای شو چې د دوی دغه جواب باندې قناعت وکړو، خو دا ټول اوازې او دروازې او دا خبرې ټولې موږ په کلا کړه دو. انشاءالله افغانستان به یو پیاوړی اقتصاد ولري په راتلونکي کې، موږ ډېرې ښې برنامې لرو ترڅو وکولای شو چې داخلي او خارجي پانګونه په افغانستان کې جذب کړو او نه تنها دا چې د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي بلکې زموږ ډېر زیات پسلګونو زره افغانان رونه خويند چې بیکاره دي هغه ته د کار زمينه هم برابر شي.
پنګه چونې کچه اوس په افغانستان کې څومره ترسيږي؟
تقریبا په حدود 13 کلونو کې تقریبا په حدود 9 میلیارډ ډالرو پانګونه شوې ده چې په دې کې تقریبا 3.5% خارجي پانګونه ده او متبقي ټوله داخلي پانګونه ده.
په دې ورځ کې تاسو د پلان خبرې کولې چې لمخې غوښتل تاسو چې افغانستان کې د صنعتکارانو د سہولت لپاره په فابریکو باندې چې کوم محصول دی هغه ماپ کې تا کار کم زیات رسیدلې؟
ښه، موږ په یو طرح باندې کار کوو چې په افغانستان کې ټول صنعتي پارکونه د مالی د ورکړې څخه معاف شي او خوشبختانه چې جناب وزیر صاحب د مالی هم زموږ دغه پلان ملاتړ کړی دی او هغه طرح د کار لاندې ده. موږ به ډیر زر د وزارت مالی په موافقه او په همکارۍ باندې کابینې ته وړاندې کړو.
غټی کې وشي دی سګټه به ورسیږي پنګوال ته امداشان هغه مولدین چې تل کار کوي کوم مسولیتونه نه برخوردار شي دی طرح په عمل کې دوه
د دې طرح په عمل کې دوه اول لمړی خو دوی ته یو اقتصادي کومک ته چې دوی نه هغه مالیات کوم اخیستل کېدل لغه یو معین مودې لپاره دا مالیات او مافیات به دایمي نه وي دا به د معین مودې لپاره ترڅو دوی وکولای شي چې خارجي تولیدات سره په کلکه رقابت وکړی شي او تنها مالیاتی مافیات دوی د لپاره کفایت نه کوي موږ کوشش کوو چې د دوی د کوم خام مواد واردوي په دې باندې هم تعرفه ټیټکو او کوم مماثل یا یو رنگ یا اجناس چې واردېږي له خارج نه او هغه دلته په داخل کې موږ تولید کوو دغه د تعرفو کچه به هم لوړو
مناسب کړو
تشکر
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د امریکا ولسمشر برما ته د خپل سفر په مهال د رنګون پونتون زده کوونکو ته په خپل وینا کې ویل چې د تیر یو نیم کال په وخت کې یو ډیر ډراماتیک بدلون رامنځته شوی دی د 500 لسیزونه د زیات وخت لپاره په قدرت کې ناس ډیکټیټری نظام په ختمېدو دی د بدلون خواهش د اصلاحاتو سره یو ځای شو اوس مدني ټولنه حکومت کولای شي او پارلیمان خپلولای شي په یو وخت کې غیر قانوني ګڼل شوی ګوند نېشنل لیگ فور ډیموکراسي یعنی د دیموکراسي لپاره قومي ټولنه اوس په انتخاباتو کې برخه اخیستې شي آن سان سوچی د پارلیمان غړی ده باشور کسان چې بندیانو خوشی کړی شوی دي او په زور باندې په چا باندې مزدوري کول غیر قانوني شوې دي د اوربن قوانين د اخلاقي اقدارو پرنا کې وټاکل شو او د پیاوړي او خلاص او آزاد اقتصاد لپاره خلاري پرانستل شوې ولسمشر باراک اوباما زیاته کړله چې د دې باوجود چې مونږه د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرو خو زمونږ خوب او اهداف یو دي مونږ یو شانتي مشران غواړو په امنیت ژوند وکړو چې په امنیت ژوند وکړو تعلیم ترلاسه کړو او د ژوند لوړ معیارونه ولرو خپلو کورنیو او د ټولنې سره مینه وکړو اوباما زیاته کړله چې ځکه ازادي یو تش فکر او خیال نه دی ازادي د انسان پرمختګ ممکنه کوي دا نه یوازې د انتخاباتو په پایلو باندې اغیز لري خو زموږ په ژوند باندې مثبته اغیز لري اوباما زیاته کړله چې دلته برما ته د ملګرتیا لپاره راغلم امریکا اوس پرنګون کې خپل سفیر لري د برما نمو بندیزونه لري کړی دي او موږ به د برما د اقتصاد د ودی لپاره د دوی ملاتړ کوو چې د دې هیواد خلکو ته د ښه راتلونکي مواقع برابر شي دا به نه یوازې د دې هیواد خو د ټولې نړۍ په ګټه تمامیږي ولسمشر اوباما د رنګون د پونتون زده کوونکو ته ویل چې تاسو په یو داسې سفر روان یې چې هغه د نړۍ نور خلک هم په مثبته توګه اغیزمن کوي دا یو امتحان دی چې یو هیواد څنګه د پرمختګ په لور تللی شي خو د برما د سپیشل سفر اوس پیل شوی دی او دا ډیر مزل لري هغه اصلاحات چې د برما مشرانو کړی دي باید عام ولست ورسیږي او د هغوی ژوند هم ښه کړي دا پرمختګ باید دلته ونه دريږي خو په مخ لاړ شي برما به په نړۍ کې د شمال دی وزلان دستوري په شانتي وزلیږي باراک اوباما زیاته کړله چې راتلونکي سفر د چیلنج نه ډک دی او دلته داسې خلک هم موجود دي چې هغوی به د بدلون په لاره کې خنډونه اچوي اوباما زیاته کړه خو په دې هیواد کې چې سر روان دي د هغې رکود نه دی په کار د خلکو خواهش د هیواد لوړ مقام ته رسولی شي او د دنیا د پاره برما یو مثال ګرځېدلی شي امریکا د هر هغه هیواد ملګرتیا کوي چې د ولس د حقوقو درناوی کوي او د نړیوالو قوانینو په مخ کې خپل مسؤلیتونه پیژني
تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا کغواړي چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړي د امریکا غاک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ ادرس یې دی www.voanews.com/editorials
درنو محترم اوریدونکو مخکې دینه چې موږ تاسو نه خوله پمانو غوړو باید ویو چې د افغانستان د خارجه وزیر زلمی رسول د هغه سرګندونو په باب ریپورت ورو چې د پاکستان په قیدونو کې د طالبانو د پاکستان د زندانونو د طالبانو د آزادولو په باب کړي او د پکتیا د مرکز نه زموږ د خبريال هغه ریپورت چې وایي د برېښنا ستونزه اوس هم موجوده ده او د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې د هغه فیصلې په باب باندې به زموږ ریپورت واوري چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وټول لپاره کړي. محترم اوریدونکو، زموږ د خبرونه ختميږي او په څو شیبو کې زموږ د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.